دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانی سوسیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د پاکستان د خیبر پختونخوا د دیر اسماعیل خان د درابن سیمه کې د پاکستان د پولیسو په مرکز د تیروسي د برید په اړه ویل چې دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. مجاهد پروند چهارشنبه په ورځ د ملي ټلویزیون سره په امریکا کې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویل چې د پاکستان حکومت د دې برید په تړاو افغانستان ته شواهد برابر کړي په اړه به پلټنی وکړي. زبی الله مجاهد ویل چې دغه سبرودونو مخنیوي باید د نړۍ پاکستان کې وشي. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو له مخې د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابن سیمه کې د سشنبه ورځ د پوسټ په مرکز د موټر بم برید کې دریش پاکستانی عسکر وجل شول او لسکونه نور چوبل شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په روان میلادي کال کې به 2.4 میلیون ماشومانو په ګډون 3.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته ضرورت ولري. د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو او نړیوال ملاتړ د څانګې مدیر نیسان سبا د چهارشنبه په ورځ دسمبر 14 په یوې ویډیو کې چې په ایکسټرنیزي شبکې کې خبره کړې ویلي په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ماشومان د خپل ورځني او اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېری هڅې کوي. خاغلی صاحب وویل لکه څنګه چې موږ سکال افغان ماشومان ته د بشري مرستو غوښتنه پیلو افغان ماشومان سره خپل شفقت له یادونه باسي. د بشري مرستو د غوښتنه د وړاندیز په اساس پر روان کال کې د افغان ماشومان په ګډون 19.4 میلیون کسانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره 1.4 میلیارډ ډالرو ته ضرورت وي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې ویلي چې افغانستان کې د اوږدې مودې جګړې، اقلیم بدلون، ناسمې اغېزې، اقتصادي بحران چې د پراخې بیکاری سبب شوی، بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د دایکونډي په ولایت کې د طالبانو یو لومړنی محکمې د نسیم خصوصي رادیو مسول مدیر سلطان علي جوادي ته د یو کال بند سزا ورولې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې شمې د ورځې نه وخت په اعلامیه کې د طالبانو د محکمې په دې پریکړه جوړه اندېښنه خولي او په دغه پریکړه د تجدید نظر او خاغلي جوادي د زر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه مرکز د معلوماتو له مخې طالبانو خاغلي جوادي د طالبانو د حکومت په خلاف په تبلیغ او بهرنیو او کافرو هیوادونو ته د جاسوسۍ باندې تورن کړي. د خپل لپاره د امریکا ځنګړي استازي جانکري د چهارشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په نړۍ کې د تیرو د استعمال د بندولو په اړه د اقلیم د سرمشریزي پریکړې وستایله او دای په بهرانونو کې ګيري نړۍ کې د نړیوالې همکارۍ نه خوبلله. د نږدې دوه اونیو خبرو اترو وروسته د شاوخوا 200 هیوادونو استازو پریکړه وکړه چې نړۍ باید د تیرو استعمال په تدریجي ډول بند کړي. کریول زه فکر کوم چې دلته هر څوک باید خوشاله وي په نړۍ کې چې د یوکرين او منځني ختیځ د جنگ او نور ننګونو سره مخامخ ده. دا پریکړه لیک هله بخون کده او ټول ته په دې کار مبارکي وایم. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن پرون په سپینې ماڼۍ کې د یوکرين د جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی سره په ملاقات کې ویل چې د روسیې په خلاف جګړې کې کیف یوازې نه پرېږدي. خاغلی بایدن په ګډ خبری کانفرنس کې ویل زه به یوکرين یوازې پرې نه ږدم، د امریکا ولس به هم داسې ونه کړي. د امریکا مشر دا هم ویل چې په دې جګړې کې د یوکرين ماتې خوړل په دې معنا چې د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین او بل هر تیری کوونکی په ځا بزروورشي. سره د دې چې په کانګرس کې جمهور غوښتونکو د اوکرين لپاره د سپینې ماڼۍ لخوا د غوښتل شو تازه نظامی مرستو مخنیولې، خو خالي بایدن په خبری کانفرنس کې د اوکرين سره د مرستو دوام ژمنه وکړه. د پاکستان یوې محکمې پرون پخوانی صدر اعظم عمران خان په رسمي ډول د حکومت د رازونو په افشا کولو تورن کو. هغه حکم چې د غیوات په انتخاباتي سیالیو کې د عمران خان په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. د عمران خان مدافع وکیلانو تر اوسه د محکمې په دې پریکړې خبرګون نه دی خولې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي مدافع وکیل پر لنډ رسنیو په یو پوسټ کې د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې قریشي او عمران خان دواړه په دې حکم کې شامل دي. یو او یا کلن عمران خان د 2022 کال په مارچ میاشت کې ادعا وکړه چې متحده ایالات د پاکستان له ځواکمن پوځ سره په همکاري د هغه په ګوښه کولو کې لاس لرلو. په نوموړي تور لګول شوی چې د هیواد د رسمي رازونو د ساتنې له قانون څخه سرغړونه کړي او د شخصي سیاسي ګټو لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان د سفیر پټې خبرې افشا کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریس نو وغوښتل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د دایمي حل لارې موندلو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. مسکو په مکرر ډول د فلسطین دولت د جوړولو غوښتنه کړې. د اسرائیل او حماس دواړو سره اړیکې پالي او حماس له ترګر سازمان په توګه نه دی پیژندلې. لاروف د روسیې د سنا مجلس ته وویل د دې ستونزې د حل یوازینی دایمي او عادلانه لار دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینځو دایمي غړو په ګډون یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. قدر مون اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لوبړې په دا رپورت واوري چې د پاکستان سیاستوالو په 2023 کال کې ولیدل چې د دوی برخلیک بدل سو. په داسې حال کې چې پاکستان د فبرې په میاشت کې ځنډول سوي ټول ټاکنې تر سره کوي. تارونکي وایي چې پوز د هیواد په سیاست کې یو پیاوړی فاکتور دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان یو پخوانی وزیر د فساد په تور زندانی شو او د قانوني قضیو سره مخ شو. بل بیا چې د فساد په تورونو محکوم شوی او د سلور کلونو وروسته بیرته راستون شو او قانوني قضیه ختم شوه. سروب اجاز د بشري حقوقو د سار د اسیا څنګه ورکوړي سلاکار دی.
پاکستانی پالیټکس
د پاکستان سیاست له هم تر کنټرول لاندې دی. لټاکني سیاست پرته ل شهرت د خلکو له اراده په نورو عوامل متکی دی.
د پاکستان پوسټ دغه هیواد په سیاست کې تر ټولو مهم عامل دی. په خوانی لمړي وزیر نواز شریف شي تر دې مهاله په پوز د سیاسي مداخلي تورونه لګول د دغه ځواکمنې ادارې سره تر خبرو وروسته پاکستان ته بیرته راغی. په خوانی لمړي وزیر عمران خان چې یو وخت پوسټ نږدې وو د خپل ګوخه کېدو او د قانوني ستونزو د زیاتېدو پرې په پوز واچوله. خان د مارچ په میاشت کې د خپل کور امریکا غږ ته په امریکا کې وویل چې د هغه په لویانو د هغه د نیولو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره خطي وکړي.
خپل په لویانو ته خپل پیغام کې تاسو وویل چې یو سړی دی چې د پاکستان لپاره ټولې پریکړې کوي. هغه سړی څوک دی؟
دا د پوز مشر دی. هغه ټولې پریکړې کوي.
خان چې د اگست 15 میراهي په زندان کې دی د فساد او خیانت په ګډون د تورونو لایو اوګد لسره مخامخ دی.
دلته درس دا دی چې هر هغه څوک چې پوز په هر بړننګي که هغه د بلوال لاري که هغه په سیاسي چارو کې د لاس وهنه په وړاندې د مقاومت لاري د سیاست نه به ګوښه کیږي. کله نا کله دا کار په ډیره څرګنده وحشیانه توګه کیږي او کله ناکله په پټه کې
د مې په نهمه چې کله عمران خان ونیول شو نو د هغه په لویانو د خپل مشر د نیولو په اعتراض کې د پاس په دفترونو او ملکیتونو بریدونه وکړل. د پاس مشر او حکومت د سختو اقداماتو ژمنه وکړه او د خان د ګوند مشرانو او پلویانو په ډلې زتوګه نیول پیل شول او بیا لږ تر لږه د تحریک انصاف ګوند اتیا سیاستمدارانو اعلان وکړو چې هغه سیاست پریږدي او په پوز د بریدونو غندلې هم وکړه.
نو سیاسي ګوند تر دې بریده نه دی تللی. له همدې امله تاسو ولیدل چې د پاکستان تحریک انصاف په حقیقت کې ډیر کم شوی دی.
شنون کې وایي چې د کار د یری فضا پیدا کړی دا د خان نوم او مخ د رسنیو نو ورک شوی دی او هغه بیا هم په خلکو کې ډیر محبوبیت لري.
سیاسي ګوندونه جوړې ریخي لري. دوی په ټولنه کې ریخي لري. زما په فکر دا ګوند په زور نشي ختمېدلی.
عمران خان ګوند د انتخاباتو لپاره په سرګند کمپاین هم نشي کولای. نن سبا شنون کې وایي چې نواز شریف اوس د پاوز د خوخي سیاستمدار دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر مون اوریدونکو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې پر مشر من رحمان رحمانی او د هغه پر زوی اجمل رحمانی د متحده ایالاتو لخوا د بندیزونو تل لګولو وروسته افغان او امریکایي چارواکو بیلابیل خبرګونونه څرګند کړي دي. یو شمیر کارپوهان د فساد په تړاو پر میر رحمان رحمانی او د هغه پروزی اجمل رحمانی بندیزونه د تیر نظام د مفسدو چارواګو په وړاندې د امریکا د اقدام پیل کړي. نورحال پر پوښتنه ووري.
وزیر صاحب برنامه خو تشریح
له افغانستان څخه تر وتلو وروسته متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د افغانستان د پخواني دولت پر دوو چارواکو د فساد د کولو لامل بندیزونه ولګول.
مونږ د افغانستان د پارلمان پر پخواني غړو او د هغوی د کورنۍ پر نږدې غړو بندیزونه ولګول چې هغوی متحده ایالاتونو ته له داخلي دوه څخه منع کوي.
د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د ویلامي پترز کې څرګند کړي چې د رحماني کورنۍ د نورو د تاوان په بدل او د ځان د بډای کولو لپاره د خپل فساد طرحی ترتیبولې. فساد په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو عمده ستونزه و چې حتی ویل کېږي د جمهوري نظام په ړنګېدو کې لوی ونډه درلوده.
د جمهوریت د 2001 کال نه تر 2020 کال پورې فساد خپل اوج ته رسیدلی و او په دغه اړه باندې موږ د افغانستان په ولسي جرګه کې رقم پورته کړی، هم فردي فساد هم اداري.
د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې رحماني خیلو به د افغان ملي او دفاعي امنیتي ځواکونو د نفتو قراردادونه لوړ حساب کول او په تقلب او د مالیې له ورکولو پرته به تیل واردول. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو ادارې چې په دې اړه د امریکا د خزانه وزارت سره نږدې همکاري کړې وایي چې د نفتو اړوندو جرایمو د رحماني خیلو لپاره شتمنۍ رامنځته کوله او له همدې لارې لوړو مقامونو ته لاره پیدا کوله او یو نړیواله مالی شبکه جوړه کړې وه. خو رحماني له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه تورونه بې اساسه بللې دي.
دا په فساد کې نورمال خبره ده چې فساد دوار لور یو لهکېلتیا پرته امکان نه لري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو په شان د مختلفو هیوادونو لخوا مرستې راتللې او یادو هیوادونو باید د خپلو توکو په مصارفو سر نه کولای.
یو شمیر امریکایي شنونکي د امریکا د حکومت د وروستي اقدام په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې د پخوانیو افغان چارواکو په وړاندې دا د کار پیل ګڼي، خو ځینې نور بیا وایي امریکا ممکن ډیر نور داسې اقدامات ونه کړي.
These corruption focused efforts
موږ د امریکا له خوا د فساد اړوند د اقدامات وینو چې د افغانستان د پارلمان په خاني غړي پنهکه کوي. زه فکر نه کوم چې دا حتمان د دې ښکارندوی کوي چې موږ به په افغانستان کې د فساد اړوند نور اقدامات هم وینو، په خاص ډول ځکه چې متحده ایالاتونو افغانستان پرې کوي اولته په جګړه کې نه دي.
د افغانستان د جمهوریت نظام لړنګې دوه مخ کې هم د سیګار مشر امریکایي قانون جوړونکو ته په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ټولنې په مرستو د پراخ فساد په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې و.
تکنیکی او حقوقي لحاظ دوه ډوله قوانین لرو او د دغه جرمونو په ارتباط هم موږ دوه ګونی تقنیني اسناد لرو. اول د موږ داخلي قوانين وايي چې کله جنایت باندې نه هغه جرم چې هغه جنایت ګڼل کیږي، یعنی مجازات له 50 کلو نه پاس زی تر 10 کلو حبس پورې یا تر اعدام تر کچ پورې، دغه سه جرایم تر 10 کلو تر مرور زمان لاندې نه راځي. دا یو. او بل خوانه هغه جرایم چې هغه د بین المللي کنوانسیونونو یا موثقونو پر مستحق د تعقیب وړ وي او اثرات له هیواد نه بهر وجود ولري، هغه تر مرور زمان لاندې په حقوقي اصطلاح نه راځي، په دې معنا چې دا ادامه پیدا کوي.
متحده ایالاتونو نه یوازې د هیواد ته د میر رحمان رحماني او د غد زوی اجمل رحماني په سفرونو بندیزونه لګولي، بلکې په متحده ایالاتونو کې د هغوی شتمني هم کنګل کړي او هیڅ امریکایي شرکت یا فرد له هغوی سره د راکړې ورکړې اجازه نه لري. سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د یوې وتلې هنرمندې میرمن قمرګلې د مړینې یو کال پر اساس د میرمن قمرګلې یو شمیر نږدې دوستان او مینوال وایي چې میرمن قمرګلې د شهرت لپاره نه بلکې د هنر لپاره سندرې ویلې او تل پاتې وي. د میرمن قمرګلې د ژوند او هنر د ستایلو او یادولو په مخه د افغانو ښځو ادبي بهیر آنلاین غونډه جوړه کړې وه. وحید فیضی په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د وترې سندرغاړي میرمن قمرګل د مړینې یو کال پوره شو، خو یادونه د خلکو او دوستانو ترمنځ تازه دي. د افغان ښځو ادبي بهیر د میرمن قمرګل یاد غونډه را بللې و.
ای کاش نن موږ د دې لوی انسانې لمانځنه د دې پر ژوندونی کړي وای. خدا هم دوی خبره ده چې د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې موږ د دغه سی ویلوی هستین مانځنه کوو او دغه مانځنه ټول د خزر خانه کېږي.
هغه میرمن کمر کولای وزړه وره کلاسیک او فولکلوریک سندغاړي و. هغه یو هیواد پال هنرمند و او د هغه پسندرو کې تل د خپل خلکو او هیواد لپاره مینه زلیدله.
د میرمن قمرګل ځینې نګدي دوستان وایي چې هغه په ځان باورمند هنرمند و چې د شهرت لپاره نه بلکې د هنر لپاره سندري ویلي.
زه چې ګورم هنرمندان معمولا ډیر د مایکروفون د ساوند سیستم د تابلې په تیرا ډیر تلوسه او سودا یې ورته وي چې ودرګه ټول شان سم وي چې د دوی غږ سم وسی. مګر قمرګل چې بعد مایکروفون شاته کیناسته دا نو به نه د سازیانو خیال کاوه پام ورته وو نه د ساوند سیستم ځکه نه یې غږ ساوند سیستم ته اړ وو او نه د خپل نورو سازیانو ده. داسې به ناسته وه لکه واکمنه ما به ویل چې په دې د موسیقۍ په ملک دا نو قدرتمنده ملکه ده.
په دې غونډه کې د بلبل په نوم د لیکوال لال پاچا ازمون د کتاب مخکتنه هم وشوه چې د میرمن قمرګل په ژوند او هنر لیکل شوی دی.
دا رومان دی او رښتیا رومانتیک خبرې پکې دي او تاسو خیر دی لک تر لګه دا هغه په خوانه ژوند مو ګوري. مونږ په خوا ژوند خراب نه دی تیر شوی، مونږ بد ژوند نه دی کړی. د پښتنو ژوند بد ژوند نو پښتانه به هنر خلق نو لدی کتاب نتا سي ام د پته لګولې شه و زمانه کې تاسو مون په کوم حالاتو کې یو.
میرمن قمرګل نګدی نیمه پیړی سندري ویلي او په ملي کچای زیات شهرت موندلې وو. میرمن قمرګل د سرطان په ناروغي اخته و او د 2022 کال د دسمبر په 9 نیټه په کاناډا کې وفات شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو رپورټونه اوري. د اوکرين جمهور رئیس د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره یو ځای د سیشن په ورځ د امریکا لا قانون جوړونکو څخه وغوښتل چې د روسیې د يرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د دې هیواد لپاره د یو شپږته میلیارډ ډالرو مرستې وړاندیز تصویب کړي. دوی وایي سړی هوا ته پکتو لدې مرستو پرته اوکرين به د روسیې په وړاندې جګړه کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. پدې اړه په مکرې پس پنمانې کې د امریکا جخت خبريالي انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه.
د امریکا او د اوکرين ولسمشرانو ویل چې کا اوکرين د ژمي په درشل کې د روسي د بریټ سره د مقابله لپاره نغد پیسې تر لاسه نکړي نو پایلې به جدي وي. خو د متحده ایالاتو کانګرس چې د نقدي مرستو امر لاسلیک کوي لا هم قناعت نه لري. د سیشن به پورز د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د قانون جوړونکو څخه وغوښتل چې د ونې تر پایه اوکراین ته د ولسمشر جو بایدن د یو شپېته میلیارد ډالرو غوښتنه تصویب کړي. جمهوري غوښتونکو وایي چې دوی غواړي د دغه مرستو لپاره مناسب څار او روښانه تګلاره وګوري. بایدن د خپل دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه او وی ویل چې هغه غواړي د اوکراین بریا وګوري، او جمهوري غوښتونکو یې تورن کړل چې د مرستو په تصویب کې د پاتې راتلو سره د موسکو په لاس کې لوبیږي.
د کرملین د یو خبرونه کوربه ویلي، آفرین جمهوریت غوښتونکو، دا زموږ لپاره ښه دی لکه یو روسی چې خبرې کوي. که تاسو د روسیې پروپاګاندا کوونکو له خوا ستایل کیږئ، نو دا به هغه وخت وي چې بیا فکر وکړئ چې تاسو څه کوئ. تاریخ به د هغو کسانو په اړه سخت قضاوت وکړي چې آزادۍ ته شا اړولې ده.
زلنسکی د قوي هوایي دفاع غوښتنه وکړه او وی ویل چې د هغه ملت به خپله خاوره تسلیم نه کړي.
زه له دې خلکو یوه پوښتنه لرم چې آیا دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ترهګرو ته وسپاري؟ زه فکر کوم نه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زلنسکی په سوالګرۍ تورن کړ او وی ویل چې هغه د امریکا ګوډاګی دی. داسې بریښي چې امریکایي مالیه ورکوونکي د اوکراین له جګړې ستړي شوي، او ځینې جمهوري غوښتونکي پوښتنه کوي چې ولې د امریکا شاوخوا دریمه برخه پیسې د وسلو په لور نه بلکې د حکومت مرستو ته ځي. جان جیمسن د ماین پاکولو مامور چې په دې وروستیو کې اوکراین ته سفر کړی وایي چې اوکراین پیسو ته سخته اړتیا لري.
ماین پاکونکي په کار بوخت وو چې د توپونو غږ مو واورېده. دوی ځکه ماینونه پاکوي چې دا د ځکه د بیا کښت او د حاصلاتو د پاره یو اړین کار دی، چې په دې ډول دوی بیرته د ژوند ته مخه کړي او نه یوازې د جګړې په وړاندې مبارزه وکړي بلکې ژوند وکولی شي. نه، موږ تر هغه پورې دې ته انتظار نشو کولای چې جګړه پای ته
ورسیږي.
خو کله به جګړه پای ته ورسیږي؟ شنونکي وایي چې دا ممکن له یو کال څخه ډیر وخت ونیسي، او دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا د اوکراین ملاتړي به دا جګړه په کافي اندازه تمویل کړي؟ دې ته په پام کې نیولو سره چې یو کوچنی پاوز د یو لوی دښمن په وړاندې څومره ښه کار کړی دی.
تریوهد دوی د بریلی ټوب قربانی شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا به معقوله وي چې مونږ باید له اوکراینیانو څخه وغواړو چې ډیر څه وکړي په تیره د غرب مرستو ماهیت په کتلو سره.
اوس دا کانګرس پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې آیا اوکراین د ظالم دښمن ژمی چې ناڅاپي او بې دریغه برید کوي د مخه د مرستې ترلاسه کوي او کنه. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په کینیا کې چاپیرال ساتون کې خبرداري ورکوي چې په دې هیواد کې یو سلو درې ډله مرغان د ورکېدو په حال کې دي. دا چاپیرال ساتون کې د مرغۍ لپاره د امن سیمون د جوړولو غوښتنه کوي ترڅو د دوی د ورکېدو مخه ونیول شي. په مکړی په دې حق لري رپورت.
دا ټپوس بل اخره په مسنوی په خاطر د لز دکړل ځنې وختونه هغه ته د توازن ساتل سنځمن کار وی. وکاله مخه هغه د برېښنا په مزيله کې ناسلو ورسته برقونی و چې د دې قبل د هغه په اوزر هم کې پیښول. د سويسام بو د مرغانو مرکز د کینیا پراپر درکې موقعیت لري. پر دې ځای کې د ډوک په نامه د ټپیشوی ټپوس په شان مرغانو سره مرسته کیږي ترڅو به تر ورغول شي. جولیت وایا کی په دې ځای کې د ویترنری په توګه کار کوي. هغه وایي چې درې شیان دي چې ډیر مرغانو ته صدمه رسوي.
زورونه د برېښنا د مزو په واسطه د برق نیول او زهري مواد دا هغه څه دي چې د مرغانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي دي.
دا عقاب د برېښنا د لاین په ذریعہ ته پښوې دی د هغه وسرګ وزر او دماغ ته زیان رسیدلی دی په کینیا کې اوس وروړی ډول ښکاری مرغان ژوند کوي په دې روسي کلونو کې د دې هواد نفوس ډیر شوی او د مرغانو د استوګنې ځایونه یې غصب کړي او پکې نه نه جوړی کړي دي هغوی په دې ډول سره په میلیونونو د برېښنا لاینونو نصب کړي چې د دوی ژوند ته یو لوی ګواښ دی سایمون ټامس د سوسایمبو د مرغانو د مرکز مدیر دی هغه وایي
زه فکر کوم هغه څه چې خلک فکر کوي دا دي چې تاسو یو مسلکي محافظه‌کار یاست چې تاسو د دې دندې ترسره کولو لپاره پیسې ترلاسه کوئ نه دا سينه ده موږ هر څه په خاطوګه ترسره کوو
چېرونکي وایي چې مرغان د موږ خانو په تغذیه کولو سره د بزګرانو د زیانونو په کمولو کې مرسته کوي چې د دوی فصلونه خوري دوی همدارنګ د هغو ساري ناروغیو په مخنیوي کې هم مرسته کوي چې له یو ځای بل ځای ته د موږکانو په واسطه انتقالیږي خو څېړونکي وایي چې د مرغانو د خوړلو دا رقم کله ناکله د هغوی د مړینې یا ټپي کېدلو سبب هم ګرځي ځکه کله چې دوی موږکان خوري نو دا د دوی د مسمومېدلو سبب ګرځي پیټر نورویچ د کینیا په ملي موزیم کې د حیواناتو د څانګې مشر دی هغه وایي د برېښنا د مزو په څیر د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د مرغانو د ساتنې لپاره نورې لارې چارې شته
د مرغۍ لپاره مسؤونی زیربناوي شتون لري چې د هغوی د بقا او نسل ساتنه به وکړي دا به د مرغۍ د ښکار په ساتنه کې هم مرسته وکړي او د دې لپاره چې په دې برخه کې نور پرمختګ وشي دا غوره ده چې دوی داسې یو پلان باندې کار وکړي چې پر راتلونکي کې د هغوی د نسل د ورکېدو ویره نوي موجوده
خو په 2022 کال کې د چرنو څخه وروسته دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیا رغونې پلانونه تصویب کړي نو دا مرغان به د لوی او جدي خطر نه وژغورل شي او د دوی د ورکېدلو غواخونه به هم لمنځه ولاړ شي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
او د افغانستان په پایتخت کابل کې چې د ګڼ نفوس په درلودلو سره خورا ککړ چاپیریال لري په کې د ساري او وایروسي امراض او احتمال هم زیات دی د کابل یو شمیر روغتیا پالان وایي سرلوتی ویلې ولاړې چټلې اوبه او ککړ چاپیریال د ساري امراضو ترڅنګ د پولیو وایروس د انتقال اسانه لارې دي او په اسانۍ په ماشومانو کې خبرېدلې سي چې باید ورته پاملرنه زیاته سي او شهروندان هم چاپیریال ساتنې ته خپل توجه زیات کړي په دې باره کې لیمی امیرخیل لا کابل راپورټ را لېږلې
کابل ښار چې د هیواد لوی ښارونو دی د وګړو دلته په ډیرو سیمو کې کورونه د کوم نقشې او خاري پلان پرته جوړ شوې دي چې د چاپیریال ساتنې مسله په کله په مغورځېدلې د لاندې سبب د ښار چاپیریال هم چټل دی او سلوڅ ویلې او زینو زینو کې د کورونو څخه مصرف شوی او بجمع کیږي چې چاپیریال ککړ کړي دی دا د روغتیا پالانو خبرې دي چې همدا ککړ چاپیریال او ککړی وب د بیلابیل وایرسونو د خپرېدو لامل کیږي او ساري ناروغي له هم دی عمل خبريږي کابل کې د کتلوي مافيات په خوانې مسول ډاکټر ګل خان ایوب امریکا غاک سره په خبرو کې وویل سيادت خلک د چاپريال پاکوال ته پام نه کوي هغه وایي د چاپريال پاک ساتل یو اساسي روغتي امر دی او که خلک ورته توجه ونه کړي د ګوزن په څیر د ګانشمیر ناروغي درماسته کېدو زمينه مسايدوي ډاکټر ګل خان ایوب په دې کلاشنا راډیو ته دسي وویل
د چاپريال ککړتیا په ټول هیواد او په تیر بیا د کابل په ګڼمیشت ښار کې یو ډیره جدي او د پام وړ ستونزه ګڼل کیږي ځکه چې د ښار په ډیرو برخو کې سرلوسي ویالي او ولاړې اوبو شتون لري او د بلې خوا د کثافاتو د راټولولو لپاره هم ځانګړي سہولتونه نه ترسترګو کیږي او دا ټول هغه څه دي چې د چاپیریال د ککړتیا په ډیرولو کې خپل منفي تاثیرات چې د ناروغي او منځتراتل او خپرېدل دي لرلې شي
نو موږ ورې زیاتوي د موتیزیس په مسله کې د وګړو لخوا د جامع نظافت د پام وړ اهمیت لري او کچېره خلک په اجتماعي توګه نظافت ته پام ونه کړي پایلې د ناروغي خپرېدل او چاپیریال ته صدمه رسول دي
که څه هم کله ناکله د خاروالۍ مسولین د خزل او کثافاتو د ټولولو او خوندي کولو لپاره اقدام کوي خدای اقدامات کافي نه دي د بل خاټولنه هم ورته مسولیت لري چې د خزل او کثافاتو په خوندي کولو کې خپل رغم درون ولوبوي او په لارو او کوڅو کې د کثافاتو د اچولو ډډو کې ترڅو یا خواندی چاپیریال رامزده شي
نه تنها کابل ښار کې بلکې د هیواد په ساته ټول هغه ځایونه چې د خلکو ازدهام پکې زیات دی په حالت چاپیریال ساتنه ته زیاته توجه نه ده شوی او دا کار د ډیر اندېښنې وړ دی ځکه موږ په تاسو وینو دلته سلوڅي ویلې په ښار کې لکه صفاتو ډکې وي
تر نورې دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ